هم درجات عند الله، هغوی په مختلفو درجو کې دي د الله په نزد. چې څوک الله تعالی راضي کول والدي، نو دا غوی هم درجی دي مختلفی. څوک په ټاپ باندې دي او د ټولو نه پوچته درجه باندې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. ولکل درجات مما عملو، په سورة الانعام کې دي چې د هر یو کس درجی دي چې دا غي مطابق هغوی عمل کړی دي. او چې څوک د الله رضا غواړي نو پاغي کې هم د هر چا یو شان درجې نه دي. څوک په ټاپ دي او چې څوک الله تعالی ناراضه کوي نو دا غي هم مختلفی درجی دي. مونږ ټول قرآن والیو، مونږ ټول طالب علمان یو، لیکن په مونږ کې هم د هر یو درجې یو شان نه دي. والله بصير بما يعملون، الله تعالی خبر دی په هغه هر څو چې تاسو یې کوئ، هغه په خپله ګوري چې څه هم هغوی عمل کوي. لقد من الله على المؤمنين، البته بې شکه الله تعالی احسان وکړو په مؤمنانو باندې. دا الله تعالی په موږ باندې بې شماره احسانات دي چې هغه موږ نشو شمارولی، لیکن یو څیز ته هم الله تعالی من یعنی احسان نه دی ویلی، مگر یو څیز ته یې وفرمایل چې دا احسان دی. او دا یې نه دی ویلي چې سترګې، غوږونه، صحت، دا ټول زما احسان دی په تاسو باندې، ځکه چې دا ما تاسو له درکړي دي. بلکې سوی فرمایلی دي اذ بعث فیهم رسولا، دا د الله تعالی احسان دی چې هغه رسول را اولیګو په تاسو کې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات هم ډیر بابرکت دی، د برکت نه ډک دی، ډیر رحمت والے دی، رحمت للعالمین دی. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ته احسان ویلی دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات ته نه دی ویلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سلویختو کالو شو نو هغه ته رسالت میلاو شوی و، یعنی د کله راسی چې هغه رسول جوړ شوی دی نو د هغه وخت نه دا غو احسان دی. ولی ځکه چې کله هغه رسول جوړ شو او راغی نو بیا هغه خلق د الله تعالی سره کنیکټ کړل، خلقو ته د هدایت لار وخیله. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرات مستقیم خیل والا جوړ شو، نو هغه د الله تعالی احکامات انسانیت ته ورسول او د رسالت حق ادا کړو. نو دا د الله تعالی احسان دی چې هغه له تاسو نه یو رسول را اولیګو، هغه درته د الله تعالی پہچان وکړو. او دای د ته هم خیل چې الله تعالی په سو خوشاليږي او په سو باندې خفه کیږي. د جنت کومه لاره ده او د جهنم کومه لاره ده، او صرف یې درته ونه خیله بلکې تاسو ته یې د کولو سره وخیله، نمونه یې درته پیش کړه او تاسو یې موټیویټ کړئ، تاسو یې تیار کړئ، ستاسو تربیت یې وکړو. نو دا د الله تعالی احسان دی چې په تاسو کې یو رسول را اولیګو، یعنی د جناتو نه یې را ونه لیږو او نه یې د فرشتو نه را اولیګو. کچری هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرشتو نه را لېګلې وي، نو بیا به مونږ وی چې دا هر څو خو فرشتې کولی شي، انسان خو نه شي کولی. د دې مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر وو، هغه انسان وو. قل انما انا بشر مثلکم، زه یو بشر یم ستاسو په شان، خو په ما باندې وحی راځي. او زمونږ دا جګړه نه ختمیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور وو او کو بشر. نو ګوره، انسان افضل لی او کو فرشتې. الله تعالی په فرشتو باندې انسان ته سجده وکړه، نو انسان افضل شو، بشر افضل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بشر وو او دومره اعلی مقام ته ورسېدو، او په دې کې د هغه شان دی. فرشتې خو غلط کار کولی نشي، دا غوی سره خو اختیار نشته. نو دلته د من انفسهم نه پته لګي چې هغه انسان وو. یتلو علیهم آیاته، دا هغو سو کار وو، د ټولو ناولنی کاری دا وو چې هغو تلاوت کوو په هغوی باندې د هغو د آیتونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت وکړو، خلکو ته اوخیل، او صحابه کرام رضی الله عنهم ته فرمایل چې څوک کاتبین وحی وو، یعنی چې چا به وحی لیکله چې دا آیت په فلانی صورت کې واچوئ، دا مونږ چې کوم قرآن وایو نو دا ترتیب هم د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی، په دې سیکوینس کې نه دی. او دا هر څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مرضی سره نه دی کړی، دا هم د الله تعالی د طرف نه دی. او چې څوک حدیث نه مني نو د خدای بندیانو، دا قرآن خو هم متواتر حدیث دی او دا د چا د خولې نه ادا شوی دی، نو دا منی او حدیث نه منی. لکه چې نوري خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتی وي، نو دغه شان قرآن هم. نو ویتلو علیهم آیاته، نو په دې وجه یې دا قرآن وخیو، تلاوت وخیو. نو ځکه موږ له په صحیح طریقه سره قرآن ویل پکار دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د دې تلاوت زده کړئ، دا یې ښکاره بیان کړو. نو دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت مقصد وو چې ته دوی ته قرآن ورسوه. او نن اکثر د خلکو په ویلو کې ډیری غلطۍ وي، او هغوی وایي چې موږ به صرف ټرانسلیشن وایو، عربي به نه زده کوو. نو دغه د الله تعالی الفاظ نه دي، هغې ته موږ قرآن نشو ویلی. قرآن هغه دی چې د کومې د عربۍ الفاظ دي، د الله د طرف نه دی. ویزکیهم، او د هغو دویم سوکار وو چې تزکیه وکړه، پاکړه، د صحابه ټریننګ وکړه، د هغوی تربیت وکړه، او بیا د هغې تربیت نه پس هغوی څنګه کارنامې وکړې او پاکول څنګه وو. لکه ستاسو یو ګارډن دی، باغ دی، او په باغ کې د مالی سوکار وي، هغه ترینه ویډز وباسي، اوبه ورله ورکوي، هغه د بوټو کټایی کوي، ګوډ کوي او سره ورله ورکوي. نو دغه شان رسولان هم خلکو له داسې شیپ ورکوي چې کوم ځای غلطیانې وي نو دا لري کړي. دا کار د الله نه دی خوښ، دا داسې کوي د ټولو نه مخکې خلک د شرک نه او بدعتونو نه پاک کړو. او شکونه او شبې چې راځي د دین کوم مس انډرسټینډینګز چې نو هغه یې لري کړل. د الله تعالی د ناراضۍ د خبرو نه خلک پاک کړو. نو رسولان د تزکیې د پاره راځي، او د تزکیې سره په بنده کې ښکلا راشي. لکه څنګه چې مالی د خپل باغ نگهداشت او تزکیه کوي، نو دغه شان دا هر څو د ښه صحبت سره راځي. نن کو چاته د صحیح کولو خبره کوي، نو هغوی بیا د بنده سره جګړه کوي. نو دا د همت والو خلکو کار دی چې هغوی خپله تزکیه وکړي. ویعلمهم الكتاب والحکمة، او هغه تعلیم ورکوي هغوی له د کتاب او حکمت. داسې آیت موږ مخکې هم ویلی وو په سورة البقره کې، د تعلیم مقصد دی چې هغوی پوهه کوي. لکه په قرآن پاک کې اوس و ځله د صلات په باره کې راغلی دي، اوس مونځ به څنګه کوو، د دې وختونه څه دي، د دې رکعتونه څومره دي، او په کوم رکن کې کومه تسبیح ویل پکار دي. نو دا دی د رسول کار چې هغه خلکو له د کتاب تعلیم ورکړي. ول حکمه، او د حکمت. مفسرین وایي چې دې مطلب دی حدیث، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته حکمت وایي، ځکه چې پاغې کې ټول حکمت دی، ویزډم دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سو فرامین دي، یعنی هغوی چې سو فرمایلی دي، سو طریقې دي، چې هغه دا هر څه څنګه خیلی وو، نو دا ټول حکمت دی. نو دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته خیلو. او کچری دا درې کاره چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نه واخستی، چې نه موږ د صحیح تلاوت ضرورت دی موږ ته، نه د تزکیه او نه د قرآن او حدیث د تعلیم، نو هغوی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه بیا سو واخیستل، هیڅ هم نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دې دپاره راغلی وو، دا هغو د رسالت مقصد وو ده، او دې ته الله تعالی احسان وی. وان کانو من قبل لفی ضلال مبین، او د دې نه مخکې هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې وو. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. دا هم مونگا مخکی ویلی وو چی دا دینا مخکی تاسو دا اور پا کنار ویخو اللہ تعالی تاسو بچ کری. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نمخکی سوو گمراهی وو، خلق په شرک کې مبتلا وو، او غټ غټ کبیره گناهونه به کول. خلکو به خپلې لوڼه ژوندۍ ښخولې، یعنی ډیر جهالت والا وخت وو. او بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم را اولیګو او احسان وکړو پتا سباندی. نو دا ډیر غټ احسان دی. اوس ته د احسان نه پس سو پکار ده چې دا احسان احسان وګڼلې شي او دا مقصد پوره شي. لیکن نن کو د تلاوت خبره راشي، د قرآن د تعلیم او حدیث خبره راشي، نو خلک وایي چې دا سو فرض خو نه دی، دای کوم ځای کې لیکلي دي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت خو مقصد دا و، هغه خو د دې کار د پاره راغلی و، هغه خو د دې د پاره نه و راغلی چې تاسو میلادونه کوئ. دا تفسیر چې دی نو دا تعلیم دی. د دې آیتونو تشریح څه شی دی؟ نو دا د قرآن تعلیم دی. لیکن که دا مونږ نه زده کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او خپلې طریقې ایجاد کړو، نو بیا مونږ د دې احسان څه حق ادا کړو؟ دا مونږ بیا څه ګڼو؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها. البته بشکا چې کله ورسېدو تاسو ته تکلیف، نو بشکا تاسو هم ورسوو هغوی ته دوه چنده چې تاسو ته په احد کې تکلیف ورسېدو. قلتم ان هذا، نو تاسو وې د کوم ځای نه راغی ده؟ ځکه چې صحابه وایي چې په مونږ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی. په بدر کې مونږ څومره کم تعداد وو او مونږ بیا هم ګټلی وه. دا زمونږ سره سو شو؟ یا الله دا سو شو؟ هغوی ډېر حیران او پریشان شو. نو الله تعالی هغوی له تسلی ورکړه چې که تاسو ته مصیبت در رسېدلی دی، نو تاسو خو هم هغوی ته ډبل رسولی دی، ځکه چې په جنګ بدر کې د هغوی او یا غټ غټ سرداران قتل شوي وو او یا کسان قیدیان شوي وو، او د مسلمانانو نه یو کس هم قیدی نه و جوړ شوی. نو تاسو هغوی ته ډبل نقصان رسولی وو. اوس تاسو دا وایئ چې دا څنګه وشو؟ اے نبی، تاسو هغوی ته ووایئ هو من عند انفسکم، دا ستاسو د نفسونو په وجه دي. دا کوم مصیبت چې تاسو لراغلی راغلی دی، نو دا ستاسو د خپلو نفسونو غلطي ده. د دې نه پته لګي چې دا د انسان خپله غلطي وي چې د هغې په وجه په هغوی باندې مصیبتونه راځي. او دلته څه غلطي ده؟ د رسول نافرمانی کړې وه، د هغو حکم یې مات کړی و. د رسول یو حکم مات شو او مسلمانانو ته څومره غټه جټکه میلاو شوه، دومره غټ مشکلات راغلل. او چې کوم ځای ټول عمر تیریږي په حکمونو ماتولو کې، نو هلته به څه کیږي؟ چې د رتۍ برابر دا پته نه ده چې دا د نبی امت دی، هلته به څه کیږي؟ نو الله تعالی وفرمایل ان الله علی کل شیء قدیر. الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی. کو هغه وغواړي نو ستاسو د غلطو باوجود تاسو لا فتحه درکولی شي، او کو هغه وغواړي نو فتح په شکست کې بدلولی شي. لیکن تاسو ته وفرمایلی شو چې تاسو کومه د رسول نافرمانی کړی ده، نو دا جرم دی. او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کیږي، نو بیا د بندنه سپیړه تنبیږي. او دا صرف د هغوی خبره نه ده، دا زمونږ د ټولو د پاره ده چې کله هم داسې کیږي چې د چا د پاره الله تعالی وفرمایل چې رضی الله عنه ورضوا عنه، الله د هغوی نه راضي شو او هغوی د الله نه. هغوی ته د رسول په نافرمانۍ باندې دومره سزا میلاو شوه، نو اوس څوارلس سوه کاله پس به د رسول په نافرمانۍ باندې نعمتونه میلاویږي؟ او نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یو حکم ماتیږي، یو یو حکم ذبح کیږي د بې دردۍ سره. دلته خو د هغوی نه یو غلطي وشوه، هغوی تاویل کړی و، بهانه یې کړې وه. نن ډېر په بې دردۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمونه ماتیږي. د چا د سره پروا نشته. مونږ به هغه کوو چې زمونږ مرضي وي، او زمونږ رسمونه او رواجونه چې څو نور خلک کوي، نو هغه به مونږ کوو. او په دې خبره ټول ښه ډیټ ولاړ دي چې وی ډونټ کیر. نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احکامات منل د ژوند حصه نه ده پاتې شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیا او فحاشۍ متعلق سویلی وو، د خیانت او حرامو په باره کې سویلی وو، د نظرونو د حفاظت په باره کې سویلی وو، د ایمان د ګناهونو په باره کې سویلی وو. نو زمونږ څه پروا نشته. کور په کور نافرمانۍ دي، په دفترونو کې کیږي، په حکومتونو کې کیږي، په بزنسونو کې، په جابونو کې، هر طرف ته کیږي. او چاته د سره احساس هم نشته چې مونږ لاسو نافرمانی هم کوو، ښه په مزه سره یې کوي. یاد وساتئ دا خبره چې کله مسلمانان داسې کوي، نو بیا د هغوی نه داسې څپیړي تمبیږي او هغه هم د غیر قومونو په ذریعه. دلته چا څپیړه ورکړه؟ کافرانو. د هغوی په الله یقین نه و. مونږ خو کلمه ویلو والی یو، مونږ خو د رسول منلو والی یو. ان هذا دا د کوم ځای نه راغی؟ دا زمونږ سره څو شونن دغه خبره کړي وه هغوی، او دا نن مونږ هم وایو کنه. ان هذا دا زمونږ سره څنګه وشوه؟ د مسلمانانو سره داسې څنګه وشو؟ داسې ولې وشو؟ نو دا جواب واخلئ چې څنګه وشو. ومن عند انفسکم دا ستاسو په وجه ده، ستاسو غلطۍ دي. الله په چا باندې ظلم نه کوي، دا ستاسو خپل قصور دی. نو موږ له خپلو ګریوانونو کې کتل پکار دي. نو د فرامینو چا ته پته ده؟ نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم. مونږ ته خو د الله د حکمونو پته نشته، مونږ ته خو د الله د قرآن پته نشته. حدیث ته څوک رسېدلی دي؟ د هغې پروا د چا سره ده؟ مونږ ته کو الله تعالی وفرمایي چې لا تقولو، مه تاسو داسې وایئ، نو زمونږ سو پروا وي؟ مه تاسو داسې کوئ، نو د حدیث مونږ سو پروا کوو؟ نو نن چې مونږ ته کومې رسوایۍ او ذلتونه میلاویږي، نو دا زمونږ خپل قصور دی. هیڅ څوک مه بلیم کوئ، خپل ځان قصوروار وګڼئ. او که دنیا چینج کوئ، نو اول خپل ځان ټیک کړئ. نو داسې نشي کېدی چې تاسو خپلې مرضۍ کوئ او غواړئ چې دنیا دې نیکه پاکه او صالحه شي. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله دا چې تاسو ته در ورسېده چې کله دوه ډلې مخامخ شوې، یعنی تاسو ته چې کوم نقصان در ورسېدو، شکست مو وخوړو، نو دا د الله تعالی د اذن سره وشو، ځکه چې د الله د اذن نه بغیر خو هیڅ هم نه کیږي. لیکن ولې داسې وشو چې داسې نقصان وشو؟ وليعلم المؤمنين په دې وجه، ځکه چې هغو ته پته ولګي چې په تاسو کې مؤمنان څوک دي او څوک منافق دي. نفاق او ایمان صفا په نظر راشي چې کله حالات داسې وي. یاد اوساتئ دا خبره، د انسان د ټولو نه غټ ټیسټ دا وي چې کله په هغو باندې مصیبت راشي. په نورمل حالاتو کې خو هر بنده ځان ښه ښکاره کوي، ټول الله الله کوي، لیکن پته هغه وخت لګي چې کله په بنده باندې غټ مصیبت راشي، نو بیا د انسان اصلیت ښکاره شي. لکه څنګه چې هغوی یعنی منافقین وې چې دوی صحیح فیصله نه وکړي، کو هغوی زمونږ سره وو نو نه به مړ شوي. دوی به هر تتلل او زمونږ خبره یې نه منله. د دې ټولو خبرو نه پته ولګېده کنه چې منافقین څوک وو. هغه درې سوه کسان چې واپس شوي وو چې زمونږ خبره چا ونه منله، په مدینه کې داسې ونوې او لاړل، او وروستو بیا د نیمې لارې نه واپس راغلو چې د نورو خلکو حوصلې هم ماتې شي. نو الله تعالی ځکه امتحان راوستو چې پته ولګي چې ایمان والے څوک دي. څوک په الله یقین ساتي او په هغو باندې ښه ګمان کوي، او څوک د الله نه بدګمانه کیږي چې هی مونږ یې مرګ لرا وستو شکایتونه کوي. نو په ناګواره حالاتو کې د انسان د اصلیت پته لګي. الله اکبر. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او دفعوا. اوس چې هغوی واپس تلل، درې سوه منافقین یې د ځان سره روان کړل. عبدالله بن ابی روان شو د خپل ټیم سره. هغوی ځینې صحابه د پوه کولو کوشش هم وکړو چې تاسو چرته ځئ، او هغوی ورته منتونه کول چې تاسو زموږ سره لاړ شئ، د الله په لاره کې جنګ وکړئ، او که داسې نه شئ کولی نو دفاع وکړئ، مدینه ډیفند کړئ، دا خو زموږ د ټولو ده. قالوا هغوی اوه لو نعلم قتال اتبعناکم کچری مونږ له جنگ کول راتلې نو مونږ به ستاسو اتباع کړی وه، مونږ به تلی وو. د دې څه مطلب و؟ هغوی وایي، هغوی وې چې جنگ خو به کیږي نه، کچری جنگ وې نو مونږ به تلی وو، هیڅ جنگ نشته نو مونږ ولې لاړ شو. دویم د دې مطلب دا دی چې کچری مونږ له جنگ کول راتلې نو مونږ به تلی وو، لیکن معذرت غواړو مونږ له جنگ کول نه راځي. او درېمې مطلب دا دی چې هغه خلک چې را روان دي هغوی ستاسو وروڼه دي، تاسو د هغوی سره میلاو یئ. نو هلته کو تاسو لاړ شئ نو جنگ نشئ کولی، خو مونږ به مړو کړئ. نو جنگ خو کېدو والا دی نه هلته، دا ستاسو پلانینګ دی په خپلو کې. نو په تفسیرونو کې دا درې مطلبونه لیکلي دي. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان هغوی چې په هغه ورځ دا خبرې کولی نو هغوی کفر ته زیات نږدې وو د ایمان په نسبت. منافق د ایمان او کفر په منځ کې وي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله تعالی په سورۃ النساء کې فرمایلی دي چې نه د دې ځای وي او نه د هاغه ځای، هغوی خو په تذبذب کې وي په مینځ مینځ کې، لیکن په هغه ورځ هغوی کفر ته ډیر نږدې وو. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، د منافق یو نخه دا وي چې د هغو دوه روخه وي، یعنی دوه مخونه، په خوله یوه وي او په زړه کې بله، د دننه نه یو شان او د بهر نه بل شان. د دننه نه خوشحاله دي چې دوی لاړ شي نو هلته به مړه شي، کو دوی مړه شي نو موږ ته به ځای خالي شي. او د عبدالله بن ابی خدا خیال وو چې زه به بادشاه جوړ شم، چې دوی لاړ شي او نقصان یې وشي او ختم شي، نو دا د دوی د زړه اصلي سوچ وو. والله اعلم بما یکتمون، او الله تعالی ته زیاته پته ده د هغه څو چې تاسو پټوي. الله تعالی ته د هغوی د زړونو پته وه. پخله وایي چې موږ له جنگ کول ناراضي، او چې کله موږ پخله یو څه وایو او په زړه کې بل څه وي، پخله ډېرې خوږې خبرې کوو چې زموږ خو ستا نه بغیر زړه نه کیږي، او په زړه کې پته نشته چې څومره کینې وي او بغض، نو هغوی ته خو پته نشته، خو الله ته خو پته ده. الله تعالی دې موږ ټول د نفاق نه بچ کړي، د خیانت نه دی الله تعالی مونږ بچ کړي، د داسې خبرې کولو نه دی الله تعالی مونږ بچ کړي، د رسول د نافرمانۍ نه دی الله تعالی مونږ بچ کړي. امین یا رب العالمین. نو دا نفاق والا کردار صرف په هغه ورځو کې نه و، دا خصلتونه نن هم شته چې انسان په خوله باندې وایي یو سو او په زړه کې بل سو وي، نو دا ډېر قبیح خصلت دی. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اول قعدوا په بریکټ کې اولګوي، هغه خلکو وي خپل ورونو ته لو اطاعونا ما قتلوا، که هغوی زموږ اطاعت کړی وی نو داسې به نه و مړه شوي. او بیا دا قعدو لفظ د هغوی حال دی، هغوی په خپله ناست و، جنگ له نه وتلي، او خپل ورونو ته یې دا قبیلې واله کوم ورونه چې وو، کچرې دوی زموږ خبره منلی وی نو نن به دوی نه و مړه شوي. هغه شان خبره ده لکه څنګه چې مخکې کړي وه، چې که دوی زموږ سره وی نو نه به و قتل شوي. قل ای نبی، تو دوی ته وایه فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، پس تاسو لري کړی د خپل نفسونو نه مرګ کچرې تاسو رښتینی یې، یعنی تاسو داسې وکړی، تاسو خو بهر نه یې وتی د جنگ کولو دپاره، تاسو په خپلو کورونو کې ناست یې، اوس تاسو خپل مرګ لږ رسته کړی په خپلو کورونو کې. پکار خو نه ده چې تاسو له مرګ راشي، ځکه چې تاسو خو د کوره وتی نه یې. تاسو سو خیال لی چې د بهر د تلو سره مرګ راځي، تاسو خو په خپلو کورونو کې یې، نو زه مرګ لري کړی د خپل ځان نه. ولی چې څوک په کور کې دننه ناست وي نو هغوی له مرګ نه راځي، او ولی چې ډاکټران د چا علاج کوي نو هغوی له مرګ نه راځي. په سورة النساء کې الله تعالی فرمایي ولو کنتم فی بروج مشیده، کچری تاسو په مضبوطو قلو کې لاړ شئ پټ شئ، اینما تکونو چې تاسو چرته هم تلل غواړئ نو لاړ شئ، خو مرګ به تاسو له راشي. کو تاسو په مضبوطو قلو او بلډنګونو کې نو لاړ شئ او پټ شئ. او دا مخکې چې درې آیتونه را روان دي، نو دا د شهیدانو مقام ښیي چې د شهیدانو څه مقام دی. دوی حسرتونه کوي چې هغوی ولې مړه شو، ولې قتل شو، هغوی لاړل نو ځکه داسې وشو، کچری زمون خبرې منلی وی نو داسې به نه وشوي. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو ته پته نشته چې د هغوی مقام او مرتبه څه ده. د هغوی مقام او مرتبه داسې ده چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نو څوک چې د الله په لاره کې قتل شوي دي نو تاسو هغوی مړو مه ګڼئ، بل احیا، بلکې هغوی خو ژوندې دي، عند ربهم يرزقون، هغوی د خپل رب سره ژوندې دي او هغوی له رزق هم ورکړی کیږي. او زمون خلک وایي چې روحونه راځي کورونو ته چکرې لګوي، او لکه ما چې درته مخکې ویلي وو چې د چا ښه مقام وي نو هغه چرته هم واپس راتلل نه غواړي سوای د شهید نه. شهید غواړي چې کاش ما له الله تعالی موقع راکړې نو زه به لاړ شم واپس دنیا ته، او زه به بیا د الله په لاره کې وجنګېږم او شهید بشم، ځکه چې هغه چې خپل کوم مقام ولیدو نو د هغو دا خواهش وي چې زه یو ځل بیا ولیږلی شوې، هغه د شهادت درجې ویني، ځکه هغه وایي لیکن هغه هم واپس نشي راتلی، د هغو دا خواهش نه پوره کیږي. نو بیا دا خبره کوم ځای ده چې روحونه راځي او د کور چکرې لګوي، کافر هم تمنا کوي چې ما واپس ولېږه چې زه نیک عمل وکړم، خو هغه هم نشي راتلی، نو نه نیکان واپس راتلی شي او نه بد. نو دا ټولې خبرې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي چې روحونه راځي کورونو ته. په قرآن او حدیث کې د دې هیڅ دلیل نه ملاویږي چې روح واپس راتلی شي. په حدیث کې دي چې هغه روحونه چې په خپلو مقامونو کې ډیر خوشحاله دي نو هغوی واپس راتلل نه غواړي، او شهیدان چې ژوندي دي نو هغوی کوم ځای ژوندي دي؟ عند ربهم، هغوی د خپل رب سره ژوندي دي. او دا هغوی چې هلته د رب سره کوم ژوند دی، الله تعالی سو فرمایلی دي په سورة البقره کې، دا مونږ ویلي وو چې هغوی د خپل رب سره ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، خو تاسو د هغوی شعور نه لرئ، تاسو ته پته نشته د سو په باره کې چې الله تعالی او فرمایل چې تاسو شعور نه لرئ او تاسو نه پوهیږئ، نو تاسو څنګه دا ډیفاین کولی شئ چې هغه داسې زندگی ده چې الله تعالی داسې وفرمایل؟ نو بیا مونږ ولې د خپل عقل اسونه ځغلوو؟ او چې کله مونږ ته وفرمایلی شو چې هغوی د الله سره ژوندي دي او رزق ورته هم ملاویږي، نو بس زموږ لپاره دومره پوره ده، مونږ واورېده او مونږ ومنله، سمعنا واطعنا. نو دا دنیاوي زندگی نه ده، دا د برزخ زندگی ده. د حدیث نه پته لګی چې د هغوی څنګه ژوند دی هلته. حضرت عبدالله فرمایلی دي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې آیت په باره کې تپوس وکړو، نو هغه فرمایل چې د هغوی روحونه دي د شنو مرغو په زړونو کې، د عرش قندیلونه دي د لالټین په شان قندیلونه وي، نو دی په جنت کې چې کوم ځای غواړي نو ګرځي او په دې قندیلونو کې آرام کوي. هغوی ته الله تعالی یو نظر وکړو او تپوس یې ترینه وکړو چې تاسو څه غواړئ، نو هغوی وی چې مونږ نور څه غواړو، په ټول جنت کې چې مونږ غواړو نو ګرځېدی شو، مونږ خرو سکو، اختیار زمونږ خپل دی، نور مونږ څه غواړو؟ الله تعالی بیا داغی نه دا تپوس وکړو، درې ځلې داغی نه دا تپوس وکړو، او هغوی بیا سوچ وکړو چې اوس د تپوس د جواب نه بغیر بل لاره نشته زمونږ سره، نو هغوی وی چې ای ربا، مونږ غواړو چې تو زمونږ روحونه زمونږ د جسمونو سره یو ځای کړې او مونږ بیا دنیا ته لاړ شو او ستا په لاره کې شهیدان شو، بیا ستا په لاره کې جنګ وکړو او مړه شو. د دې نه پته ولګېده چې هغوی ته د هیڅ ضرورت نشته، هغوی هلته ښه خوشحاله دي او تاسو په هغوی باندې دومره افسوسونه کوئ. دغه شان د حضرت جابر رضی الله عنه په باره کې راځي، دا یو ینګ صحابي و، د هغه پلار عبدالله رضی الله عنه په جنگ احد کې شهید شوی و. نو جابر رضی الله عنه ډیر خفه و، د دوی د پلار نور واړو واړو بچی و، نو دی خفه په دې وجه و. نو هغه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه ولیدم، نو ای فرمایل چې جابر سو داسې خبره ده چې زه تا دومره غمګینه وینم؟ نو ما وی چې یا رسول الله، زما پلار شهید شوی دی او په هغه دومره قرضه هم وه، او زما وړې وړې خویندې ورونه هم دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې واوره، چې د چا سره هم الله تعالی کلام کړی دی کنه، او دا دومره ښکلی خبره ده، دا خبره ما ته ډیره ښکلی ښکاري، دا تاسو په غور سره واورئ چې د چا سره هم الله تعالی کلام کړی دی نو د پردې شاته یې کړی دی، لیکن ستا د پلار سره مخامخ خبرې کړې دي. او الله تعالی ورته وفرمایل چې زمانه وغواړه چې څه هم غواړې زه به درله درکړم. نو ستا پلار وویل چې ای الله عز وجل، زه ستا نه دا غواړم، نو ته ما دوباره دنیا ته ولېږه چې زه دوباره په دنیا کې شهید شم. نو الله تعالی وفرمایل چې دا خبره ما د مخکې نه تې کړې ده چې څوک دوباره دنیا ته نه شي تللی. هغه یا الله، زما نه وروسته چې کوم خلک پاتې شوی دی نو هغې ته زما د مرتبو خبره ورسوه. نو بیا دا آیت نازل شو چې هغوی ته داسې مه وایئ چې هغوی مړه دي، هغوی ته خو د الله تعالی سره دومره اوچت مقامونه میلاو شوي دي. او جابر رضی الله عنه وایي چې زما د پلار د شهادت نه پس زه په ژړا شوم، او ما د خپل پلار د مخ نه بار بار کپړه لرې کوله، ځکه چې داسې خلک هم هلته موجود و چې هغوی وایي چې هی چې دا غریب نه دی تلی، نو او دا قسمه ډیپریشن والا خبرې کولې. هغه وایي چې صحابه زه منه کولم، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش و. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے جابر، مه ژاړه چې ستا پلار یې راوچت کړی لا نه و، او فرشتو د خپلو وزرو سره په هغو باندې سوری کړی و، فرشتو پی داسی سوری جوړ کړی و، سبحان الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اللهم اجعلنا منهم. یا الله چې په چا باندې فرشتې سوری کوي، یا الله مونږ هم په هغوی کې شامل کړي. امین یا رب العالمین. په مسند احمد کې دی چې کله ستاسو ورور په جنگ کې شهید شو، نو الله تعالی د هغوی روحونه په شنو مرغو کې واچول، هغوی د جنت میوې خوري او د جنت د نهرونو اوبو څکي، د عرش د سوري د لاندې د قندیلونو د لاندې آرام کوي. چې کله د خوراک څښاک بهترین نعمتونه هغوی ته میلاو شو، نو هغوی وی چې کاش په دنیا کې زموږ رونو ته هم پته ولګې دی چې موږ ته دومره ښه نعمتونه میلاو شوي دي. کاش چې هغوی ته پته ولګي، نو الله تعالی هغوی ته وی چې تاسو بې فکره شئ، زه هغوی ته خبر رسوم. نو دا آیتونه نازل شو، نو بیا داسې ګمان کول د شهید په باره کې ښه خبره نه ده. پخوا په زمانه کې به څوک چېرته دوبۍ ته د کلي نه لاړل، نو دا به یو ډېره غټه خبره ګڼلې شوه. نو هغه خو هیڅ هم نه وه. په دنیا کې خو هر ځای مصیبتونه دي. په جنت کې چې چاته داسې مقامونه میلاو شي، نو بیا په هغوی باندې څه جړا کول؟ هغه خو شهید وي. په شهید باندې خو د جړا کول ضرورت نه وي. سوچ کوي د حضرت هم امام حسین رضی الله عنه مقام به څومره اوچت وي. په شهیدانو کې داغو څومره غټه درجه ده. او چې څوک د الله په لاره کې لاړ شي، نو هغه شهید دی. نو په مسند احمد کې دی چې شهیدان خلق د جنت په دروازو باندې د نهر په کنارو یو گنبد دی، په سبزه کې دی، سحر ماخام هغې ته د جنت نعمتونه رسی. نو دا هم د شهیدانو یو مرتبه ده. او یو هغه دی چې د هغوی روحونه د مرغو په زړونو کې دي، او هغوی دننه چغیږي را چغیږي. او ځینې داسې دي چې د هغوی د اوسېدو ځای دا گنبد دی، او هغوی هلته اوسي. او عام خلک چې دی مؤمنان، هغوی ته جنت وخیلی شي، لیکن هغوی دننه نه شي تلی. او دا شهیدان چې وي، نو دی په انساني صورت کې نه دي، خو د مرغو په زړونو کې په جنت کې دي، هلته مزې کوي. اوس درته زه دا خبره هم لږه شان بیانوم. داسې نه ده چې صرف د الله په لاره کې جنګېدو والا شهید دی. ډېر حدیثونه دي، دومره وخت نشته، خو لږ شان به درته بیان کړم. لکه چې څوک د کینسر په بیماری کې وفات شي، د خېټې د بیماری نه وفات شوی کس، ډوب شوی کس، چې څوک په ځمکه کې ښکته لاړ شي او مړ شي، د لنګز د بیماری نه مړ کېدو والا پریګننټ ښځه چې د بچي په دوران کې وفات شي، د خپل مال په حفاظت کولو کې کوڅوک وفات شي، د خپل جاب په حفاظت کولو کې کوڅوک وفات شي، د خپل اهل و عیال په حفاظت کې وفات کېدو والا، د دین په حفاظت کې وفات کېدو والا، کو د سورلۍ نه څوک غورځېږي او وفات شي، د الله په لاره کې طالب علم هم راځي چې هغه د دین د علم د پاره وتی وي او وفات شي، نو د ټولو مختلفې درجې دي. د ټولو نه اعلی مرتبه والا هغه شهید دی چې د الله د دین د اوچتولو د پاره جنګیږي او شهید شي. د دې نورو رتبې ښکته دي، لیکن دوی ته هم شهیدان وایي. فریحین بما آتاهم الله من فضله. هغوی خو ښه په مزه کې دي هلته. الله تعالی چې هغوی له د خپل فضل سره هر څه ورکړي دي. او فضل تاسو ته پته ده چې څه شی دی؟ فضل د بنده حق نه کیږي. دا داسې دی لکه چاله چې ټیپ ورکړی کیږي، یعنی یو بنده له تاسو خپله پیسه ورکړی د هغو د مزدورۍ، او بیا هغو له تاسو د هغې د پاسه څه ورکړی، نو هغه داسې دی لکه فضل، یعنی د هغو د کار نه علاوه چې هغو ته زیاتی کومه پیسه میلاویږي. نو دغه شان دا د الله تعالی فضل دی، د هغو حق نه کیږي. زیات ورکول دا فضل دی. الله تعالی حقیله دا غوی د قربانی داسې غټ انعام ورکړو، دا غوی کار دومره نه وو لکه څومره چې حقیله ورکړه. سبحان الله، په هغې باندې هغوی دومره خوشحاله دي، ځکه چې دا غوی دا توقع نه وه چې ښه دومره هر څه به راته میلاو شي. مؤمن ته خو ټول عمر خپل کار سو غټ شی نه ښکاري، هغو ته کم ښکاري چې نور مې وکړې، نور مې وکړې، چې هلته لاړ شي او وګوري چې یا الله تا دومره قدردانی وکړه، زما د وړو وړو کارونه دومره غټ ریوارډ. د هغوی د کار نه هغوی ته ډېر زیات میلاو شو، او د جنت د قیمتونو خو بنده هیڅ بدله نه شي ورکولی. ظاهره ده هغه د الله تعالی فضل وي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هغوی به د خوش خبری متمناوی یعنی تمنا بکوی. دلته دوه ځله یسته بشیرونه راغلی دی، په دواړو کې فرق دی. هغوی ته به خوش خبری میلاویږي د څه په باره کې؟ د هغه خلکو په باره کې چې لم یلحقو بهم، دوی له د هغوی سره میلاو شوي نه دي، د هغوی نه شاته دي. څه مطلب دی؟ د دې کوم خلک چې په دنیا کې د دوی ملګری پاتې شوی دی، یا د هغوی کور والا چې څوک په دې لاره روان وو، د الله په لاره روان دي، د هغو په لاره کې خپل ځانونه قربانولو ته تیار دي، د هغوی مشن مخکې کوي. هغوی ته چې خبرونه میلاویږي نو هغوی داسې خوشحالیږي چې الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو هغوی خوشحاله په دې دي چې په هغوی به هم سویره نه وي او نه به پرې غم وي. چې کله هغوی زمونږ طرف ته راشي، هغوی خپله خبره نه کوي، ځکه چې هغوی خو د الله تعالی په فضل کې دي چې زمونږ وروسته په دنیا کې زمونږ کوم خپلوان او دوستان دي، نو هغوی هم په دې لاره دي او را روان دي زمونږ طرف ته، هغوی هم راتلو واله دي، او هغوی ته به هم دا ټول نعمتونه میلاویږي. په هغوی به هم سغم نه وي چې کله دلته راشي، نو هغوی په خپله هم خوشحاله دي، لیکن خوشحاله په دې خبره دي چې زمونږ وروڼه هم په دې لاره دي او هغوی هم را روان دي، او بیا به آینده په هغوی هم سویره تره نه وي. حزن تیر شوی غم وي او خوف راتلونکی غم وي، او د هغوی نه چې وروسته کوم څیزونه پاتې شي نو د هغې غم به هم نه وي د هغوی سره. په دنیا کې خلک د بل د نعمت نه ډیر زر جله شي چې دو ته ولې دا هر څه میلاو شو، کو په خپله وسره هر څه هم وي، کو ښه کورې وي او ښه ګاډی وي وسره، یا ښه لایق بچي، نو بنده وایي چې زما سره دی وي خو بل ته دي نه میلاویږي. لیکن دوی جلس نه دي، سبحان الله، په هغوی کې حسد نشته او نه خود غرضه دي چې صرف ما ته دي میلاو شي او بل ته دي نه میلاویږي. نه، هغوی خوشحالیږي چې هغوی هم زمونږ په لاره دي او را روان دي. هغوی ته څنګه پته لګي چې هغوی زمونږ په لاره دي؟ دنیا ته خو هغوی نه دي راغلي، نو هغوی ته څنګه پته ده د هغوی په باره کې؟ حضرت سوری فرمایي چې شهید له یو کتاب ورکړی شي چې په فلانې ورځ به تاله فلانې راځي او په فلانې ورځ به فلانې راځي، او لکه څنګه چې دنیا والا د یو غیر حاضر په راتلو باندې خوشحالیږي، نو هم دغه شان د شهیدان هم په دې خبره خوشحالیږي چې زمونږ خپل خپلوان به زمونږ طرف ته راځي او زمونږ سره به میلاویږي. او یو بل خبره هم ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې څوک لاړ شي، هغوی له چې کله رستو کسان راشي، لکه د چا مور وفات شوی وي او لوری هم وفات شي، نو هلته په برزخ کې کوچری داغوی یو مقام وي په علیین کې، او دا ښه مقام دی، نو په برزخ کې دواړه میلاویږي، او هغه روحونه چې د مخکې نه هلته موجود وي هغوی انتظار کوي، او چې کله هغوی راشي یعنی د هغوی خپل کس راشي، نو هغوی به سره داسې میلاویږي لکه مونږ چې کله د خپل یو خوږ کس سره په ایرپورټ میلاویږو، نو هغوی دغه شان استقبال کوي او بیا وایي چې ښه د فلاني څه حال دی، لکه څوک د لرې نه راشي او مونږ ترېنه تپوس کوو چې د فلاني څه حال دی، فلانی په څنګه حال کې دی. اوس ظاهره ده دا کس د دنیا نه راغلی وي، نو داغونه تپوس کوي فلانې څنګه دی، فلانې په څه حال کې دی، نو هغه ورله خبر راوړي چې هغه په دې حال کې دی، داسې دی، هغسې دی. هغوی بیا ډېر خوشحاله شي، سبحان الله. او واقعي چې څوک مخلص خلک وي، نو هغوی د نورو په نیکۍ باندې خوشحالیږي. چې څوک ریاکار وي، نو هغوی د نورو خلکو نه سوځي په دنیا کې چې دی ولې دومره مخکې شو. او د شهدا دا څومره ښه کوالیټی ده، صفت دی چې هغوی نه جلس کیږي، په هغوی کې حسد نه وي، د هغوی لوی زړونه وي او د بل په ښه مقام باندې خوشحالیږي. او بیا یستبشرون بنعمت من الله وفضل، او هغوی خوشحالیږي چې الله په هغوی باندې نعمتونه او فضل کړی وي، هغوی په دې باندې ډېر خوشحالیږي. استبشار په څه خبره دی؟ دا دوی ته چې په خپله څه میلاو شوي دي، نو په دې نعمتونو باندې ډېر خوشحاله دي، ځکه چې الله تعالی دوی له نعمتونه هم ورکړي دي او فضل هم دی د الله تعالی، یعنی الله تعالی هغوی له د حق نه سیوا هر څه ورکړو، دومره هر څه الله تعالی هغوی له ورکړي دي. وان الله لا يضيع اجر المؤمنين، او به شک الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي، چې هغوی څه هم کوي نو الله تعالی د هغوی اجر ښه په سنبال سره د هغوی د پاره ږدي. کو انسان خپل عمل په خپل ځای کړی نو هغه جدا خبره ده. چې کله مونږ په چا باندې احسان جتاو کړو یا ریاکاری وکړو او یا په سبله طریقه باندې ضایع کړو، الله دې معاف کړي، لیکن دا چرته په زړه کې مه راولئ چې د دې به څه ثواب میلاویږي هم او کنه. چې زه خو دومره کوششونه کوم، الله ته پته ده چې سورته میلاویږي هم او کنه. نه، الله تعالی نه ضایع کوي، لیکن تاسو په خپله هم په دنیا کې د هغې د حفاظت کوشش کوئ، نو هغې ډېرې خوشحالۍ مناوهي. او الله تعالی ته پته ده چې الله تعالی زموږ د عملونو څومره قدردانی کوي. د یو شهید د انعاماتو الله تعالی څومره قدردانی کړي ده. اوله دا ده چې کله د شهید اولنۍ قطره د وینې په ځمکه باندې ارتاوه شي، نو د هغوی ګناهونه معاف شي دا اولنۍ قطرې په غورځېدو سره، سبحان الله. دویمه دا چې په جنت کې خپل مقام وویني، هغو ته په جنت کې خپل ځای وښیلی شي چې دا دی ستا کور. دریم، هغو ته د ایمان لباس ورکړی شي. څلورم، هغو ته دوه او یا حورانی میلاو شي. پنځم، د قبر د عذاب نه هغه بچ شي. شپږم، د غټ ګبراهټ نه هغه په امن کې وي. د قیامت ورځ د ګبراهټ ورځ ده. اووم، د هغو په سر باندې د وقار تاج کېښودی شي چې د هغې یو یاقوت چې دی نو دنیا او په دې دنیا کې چې څه دي نو د هغې نه بهتر دی. اتم، د خپلو او یا کور والو شفارس هغه کولی شي. دا په سلسله صحیحه کې حدیث دی. نو سبحان الله، دومره غټ مقام او مرتبه ده د شهید. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې چې کوم او یا صحابه شهیدان شوي وو، کوم کافرانو چې هغوی شهیدان کړي وو، نو د هغوی د پاره یې قنوت نازله هم کړي وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یعنی هغوی ته بد دعا کړي وه. نو ځینې خلک وایي چې د هغوی په وجه په قرآن کې دا آیت نازل شوی دی. هغوی وایي چې یا الله، زمون قوم ته زمون خبرونه ورسوي، مونږ خو دلته ډیر راضي یو، مونږ له الله تعالی ډیر نعمتونه را کړي دي او خپل رب را باندې فضل هم کړی دی، او الله د ایمان والو اجر نه ضایع کوي. دا د احد د شهدا په باره کې هم کیدی شي او د بیر معونه والو په باره کې هم کیدی شي. نو دا د شهدا مقام دی او دا د هغوی مرتبه ده. همیشه دا دعا پکار ده د الله تعالی نه چې یا الله، مونږ له د شهادت مرګ را کړي. ځکه چې د دې په باره کې راځي چې کوم انسان دا خواهش لري په تیر مزی کې دي چې چا د رښتینې زړه سره د الله تعالی نه دعا وغوښته، نو الله تعالی هغوی له د شهدا مرتبه ورکوي، کو هغو له په بستره باندې هم مرګ راشي. ټیک ده؟ دا دي نننی آیتونه. الله تعالی دې مونږ له په دې آیتونو باندې د پوهېدو او عمل کولو توفیق راکړي او چې نورو ته یې هم ورسوو. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين